وقت افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي لخوا د سوری د موافقې لپاره د دې حزب لخوا نوي شرطونه نه دي وړاندې شوي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او ګډونوالو یې ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په تور لیست کې شامل کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمهیزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند فضایی ادارې شل ستلایټونه په یو راکټ فضا ته استولې دي. د قزاقستان په مرکز کې یو دولتي عدلي تلب تایید کړ چې په قرغوندی سیمه کې دوه کسان د انتراکس په انتان وژل شوي دي. خو مخې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمهیزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، محمد حدیث پردیس د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی افغان حکومت ویل افغان ځواکونو سره د امریکا مرستې د خی چې افغانستان د امریکا او نړۍ خملګری دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې کوم شرط نشته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز خبرو ته خنډ پېښ کړي. او د افغانستان ولسی جرګه د برمتنیونی او د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو په تړاو امنیتي چارواکي جرګې ته د ځواب لپاره غواړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته داخلي چې افغانستان د امریکا او نړۍ خملګری دی.
دا چې د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي او تر څنګ یې له کانګرس د افغانستان د اقتصادي او پراختیا سکتور لپاره د مرستې غوښتنه کړې، موږ ترې هرکلی کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې رویټرز خبری آژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له قوله ویلي چې امریکا به له 2013 څخه تر 2020 کاله د کال 3 میلیارد ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د اولسن له قوله دا هم ویل شوی چې د امریکا حکومت به له کانګرس څخه تقاضا وکړي څو د کال 1 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته افغانستان ته ځانګړي کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح شوی چې هغه دی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې ژر نتیجې ته ورسیږي.
امیدواری دا ده چې نهایي نتیجې ته چې توافقنامه ده ژر تر ژره ورسیږو او هیڅ ډول داسې شرط نه دی ښودل شوی چې د خبرو خنډ وګرځي.
په دې وروستیو کې اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی و چې حزب اسلامي د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره داسې نوي شرطونه وړاندې کړي چې ښایي د هغه منل د افغانستان لپاره ناممکن وي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې هوکړه نږدې یوه میاشت وړاندې نهایي شوه او د ارزونې لپاره ولسمشر غني او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته واستول شوه. اوروسته خبر د افغانستان ولسی جرګه راتلونکو نه افغان امنیتی چارواکي د برمتنیونی او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو د جرګه ته وړي. د جرګه دویم راستیال نعمت الله غفاری چې نن د جرګه مشري کوله ویل چې امنیتی چارواکي باید د امنیتی وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې ځواب کړي. د ولسی جرګه غړي په داسې حال کې امنیتی چارواکي جرګه ته غواړي چې د برمتنیونی په تازه پیښه کې طالبانو د هرات قندهار پر لوی لارې یو شمېر مسافر له موټر وخته کړي. یو نفوذي وسلوال کس بیا د بادغیس په جوند ولسوالۍ څلور اسکر په ډزو وژلې او خپل تختې دلای دی. بهرنی خبرونه به ملالای بشیر درته وړاندې کړي.
د جرمنی د بهرنیو چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر خبرداری ورکړی چې اروپا پر نویو لوکو د وشل کېدو له خطر سره مخامخ ده او د اروپا د امنیت قدر نه کیږي. شتاین مایر د ناټو او روسیې ترمنځ د پوځي نښتې پر ځای د ډیپلوماټیکو حل لار غوښتنه کړې ده. د شتاین مایر دا خبرې نن د روسیې، اوکراین او بیلاروس په خبرونو کې راغلي. د روسیې لخوا د کریمیا جلا کېدو ته په اشاره شتاین مایر ویلي د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونو سره په یوازې سر د سرحدونو د بیلولو او د ګاونډي هیوادونو سرحدونو ته به می موږ بیرته هغه وختونو طبيعي چې موږ فکر کاوه ځنی راوتلی او دا هغه وخت چې هیڅ چا یې هله نه درلوده. د جون په 13مه شتاینمایر ناټو ته خبرداري ورکړې و چې د اروپا په ختیځ هیوادونو کې په پوځي تمرینونو سره جګړې ته لمن وهي. د ناټو غوښتنه کړې وه چې د پوځي تمرینونو پر ځای له روسیې سره د مذاکراتو او همکارۍ له لارې اختلافات حل کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر برتانیې ته خبرداری ورکړی چې له اروپایي اتحادیې د وتلو انتخاب به د دغه هیواد په خپل زیان تمام سي او د لسیزو ګډې ګټې به له خطر سره مخامخ سي. یونکر دا خبرې دوی ورځې مخکې له هغه کړي چې برتانیې به د ټول پښتنو له لارې پریکړه کوي چې آیا غواړي په اروپایي اتحادیه کې پاتې سي که نه. ټاکل سوې ده دغه ټول پښتنه سبا وسي. یونکر وویل خپلو ګاونډیانو ته شا اړول او ځان یوازې کول به د هغه هر څه پر ضد وي چې اروپا او برتانیه یې استازیتوب کوي. ده وویل چې د اروپایي اتحادیې لاسته راوړنې سوله، ازادي، بریا او د ژوند هغه طریقه ده چې ټوله نړۍ یې ارمان لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوه منځني واټن ویشتونکي موسودان توغندي و ازمویل. جنوبي کوریا وایي لومړنۍ توغندۍ له 95 کیلومتره واټن وهلو وروسته په نیمه لار کې له منځه ولاړ، خو بل توغندۍ د 2500 کیلومتر په واټن د جاپان په سمندرګي کې پریوت. دا تر اوسه د موسودان توغندۍ تر ټولو اغیزمن ازموینه بلل سوې ده. د هندوستان فضایي ادارې شل سټلایټونه په یو راکټ کې فضا ته لیږلي دي. په دغه کې د نوي ډیلی پرمختللې استخباراتي سټلایټ هم شامل دی. د هندوستان له سری هری کوټ فضایي اډې څخه دغه راکټ نن الوتلی او خپل مدار ته یې سټلایټ په 26 دقیقو کې رسولی. کارتوسات 2 د هندوستان اصلي سټلایټ دی چې د هندوستان پوځ ته د عکسونو لیږلو لپاره ډیزاین سوی و. د لیږل سوي راکټ له لارې 12 بهرني سټلایټونه په مدار کې ځای پر ځای سوي چې پکښې 14 د امریکا، 2 د کاناډا، 1 د جرمني او 1 د انډونیزیا دي. د نړۍ د میلیاردونو ډالرو په فضایي مارکیټ کې سیالي زیاته سوې ځکه چې شخصي شرکتونه فضا ته د الوتلو خدمات وړاندې کوي او ټکنالوژي پرمختیا په مدار کې د سټلایټ پر ځای کولو لګښت کم کړی دی. تر دې مخکې چې هندوستان فضا ته د سټلایټ لیږلو سیستم جوړ کړي، روسیه یوازینی هیواد و چې مدار ته یې په تجارتي توګه سټلایټونه لیږل. د قزاقستان په مرکز کې یو طبي عدلي لابراتوار تایید کړه چې په قرغندي سیمه کې دوه کسان د انتراکس په انتان وژل سوي دي. د قرغندي سیمې مرستیال والي شاګو رشید مامالینوف نن ویلي دغو معایناتو تایید کړه چې باسیلس انتراکس باکتریا د غویي په غوښه کې وه. مامالینوف ویلي دواړو مړو سویو کلیوالو او په روغتون کې بستر شپږ نورو کسانو چې د انتراکس په انتان اخته دي له یوه ګاونډي څخه دغه غوښه اخیستې وه. دغه کلی اوس قرنطین سوی او روغتیایي عمله د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیسي. د امریکا د ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي ځایي او وحشي څاروي لکه غواوې، پسونه، بزې، ګوازن او هوسۍ شاید د هوا، اوبو او خوراک له لارې د ککړو فنجي تیرولو له کبله اغېزمن سوي وي. دغه اداره وایي د انتراکس هر ډول انتان وژونکی دی که د انټي بایوټیک له لارې درملنه ونه سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي لخوا د سولې د موافقې لپاره نوي شرطونه نه دي وړاندې شوي.
هیڅ نوع شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړه. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې روانو عملیاتو کې د روانو عملیاتو د خلکو ژوند سخت کړی دی.
دښمن مو پر شاکه بیرغ مې راکښته کړ. دښمن نور په تېښته کې دی ولاړ.
دښمن په ځغاستو.
مې د خپل بیرغ راچاوه چې موږ منکه تر اور لاندې کړل.
دغه عملیاتو په اړه په تفصیلي راپور سربیره په هرات کې د یوې بېوزلې کورنۍ په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو چې میرمن د خپل میړه پر ځای خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانیو پلورلی دی.
خانم ما گفت تو مرد خانه مانی تو اگه گرده خور بدی.
او د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ سپو اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي لخوا د سولې د موافقې لپاره نوي شرطونه نه دي وړاندې شوي. دغه شورا وایند تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې په بریالۍ توګه مخته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور ورکړ چې حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه او غوښتنې مطرح کړې دي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي حزب اسلامي د سولې په تفاهم لیک کې هیڅ داسې نوی شرط نه دی اضافه کړی چې له دوی سره دی د سولې خبرو ته خنډ جوړ کړي. ښاغلی غورزنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې په بریالۍ توګه مخته ځي او داسې هیله شته چې ژر به نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې چې د سولې شورا په منځګړیتوب پیل شوي ډېرې ښې مخته ځي. د نتیجې لپاره یې چې طبیعتاً هماغه تفاهم لیک دی ډېر ښه نیت موجود دی. هیله دا دی چې ډېر ژر وروستۍ پریکړې ته ورسیږو. هیڅ داسې نوی شرط چې د سولې د خبرو خنډ وګرځي نه دی مطرح شوی.
ملي امنیت شورا دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور ورکړ چې حزب اسلامي د سولې د خبرو د تفاهم لیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. دغه آژانس ویلي چې له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول او د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل د دغو شرطونو له ډلې څخه دي چې حکومت ته یې منل ناممکن دي. له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم طرحه 40 مادې لري چې د سولې ټول شرایط پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه تفاهم لیک لمړنۍ طرحه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ شاوخوا میاشت وړاندې وروستۍ شوه چې بیا یې یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شوه. په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي هغه راپورونه یوازې تبلیغات دي چې ویل کېږي حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي.
له تفاهم پرته موږ سره د حزب اسلامي ملګرو هیڅ نه دي شریک کړي. په رسمیاتو کې همدغه تفاهم لیک دی. کله چې متن وروستۍ شو بیا نو ویل شول چې هیڅ ډول نقص پکې نشته. د حزب اسلامي دوستان تللي موږ یې راتګ ته انتظار یو چې راشي او دغه تفاهم لیک لاسلیک کړي.
ښاغلی سلیم وایي د حزب اسلامي پلاوی چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی تر اوسه دغه شورا ته نه دی ورغلی. له دې وړاندې بیا جمهوري ریاست ویلي چې د سولې بحث ډیر لوی دی او باید نتیجو ته یې زغم او صبر وشي. معلومه نه ده چې په دې برخه کې به د ملي امنیت شورا او که د لویدیځو رسنیو راپورونه واقعیت ولري. خو د دغې پوښتنې ځواب په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی ته معلوم دی چې له پرله پسې اړیکو سره سره یې په نظر اخیستو بریالي نه شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشو او ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په تور لیست کې شامل کړي. په د نننۍ مظاهرې کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو مدني فعالانو او عامو خلکو ګډون کړی و. مظاهره کوونکي چې نن سهار د کابل په شهرنه او پارک کې راټول شوي وو د پریکړې لیک په خپرولو سره یې دغه راز له ملګرو ملتونو دا هم وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د افغانستان پر خاوره تیری بند کړي. دغه مظاهره په داسې کېږي چې د افغانستان حکومت ویلي هڅه کوي له پاکستان سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې رامنځته شوې لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نایلان شوې جګړې روښانول په تروریستي جنایتونو کې د اسلام له نوم څخه د استفادې مخنیوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI شاملول او پر پاکستان د نړیوالو مرستو بندول د مظاهره کوونکو عمده غوښتنې وي. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو مدني فعالانو او خلکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې ترڅنګ له امریکا هم وغوښتل چې امنیتي تفاهم لیک ته په پام سره په دغه جګړه کې له افغانستان نه ملاتړ وکړي. د یادې مظاهرې یو ګډونوال مجیب لحاظ د پریکړې لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د پاکستان حکومتونه په افغانستان کې ډول ډول مداخله کوي. موږ دا مداخله په شدیدو الفاظو غندو او د بندیدو غوښتنه کوو. موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د دې نه اعلان شوې جګړې پیژندنه او تعریف وړاندې کړي. پاکستان استخباراتي سازمانونه چې د مذهبي مقدساتو تر چتر لاندې بشري ضد جنایات ترسره کوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. دوی باید پر پاکستان خپلې پوځي او اقتصادي مرستې بندې کړي.
مظاهره کوونکو ویل چې پاکستان باید په خپلو توغندیو د افغان اتلانو له نوم ایښودلو لکه غزنوي، غوري او ابدالي لاس په سر شي، ځکه چې افغانان سوله خوښي او بشر دوسته خلک دي. د کابل امنیه قوماندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې مظاهره کې د یو شمېر سیاسي څیرو په ګډون شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو پلاوی د یادې ستونزې د واري په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شول او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې په دې اړه لا زیات وغږیږي. د پاکستان دا اقدام تر دې مخکې هم د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و او د خوست، ننګرهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو یې په تړاو مظاهرې کړې وې. په ورته وخت کې شمېر دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ډیورند کرښې دواړه خواوې اوسیدونکي افغانان دي او هیڅ ډول ځواک نشي کولای چې دوی سره وویشي. دو تنه مظاهره کوونکی قدرت الله بدلون او اسماعیل عابد
ډیورن خو هیڅ افغان نه مني، بلکې ډیورن شتون نه لري. لوی افغانستان شته، هغه سیمې مقبوضه سیمې دي، پنجاب تر ولکې لاندې دي. یو ورځ به انشاءالله موږ تاسو تر واک لاندې راځي او هغه ارمان چې ټول افغانان لري د لوی افغانستان به پوره کیږي.
موږ غواړو چې دغه مشکل د ډیپلوماتیکي حل او زلو لارې حل کو او باید د پاکستان حکومت هم دغه همکاري موږ سره وکړي.
مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې د ډیورن فرضي کرخه تحمیلي یاد کړه او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه لا زیات تجهیز کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې څومره ژر کیږي د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل لارې دې فکر وکړي.
و امرل چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشو او ګډونوالو یې هم له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په تور لیست کې شامل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب یو لړ څرګندونې کړې دي. ریچارډ اولسن وایي چې د پاکستان اندېښنه بې ځایه ده. هغه دا خبره پرون د امریکا د اتلانتیک کونسل په نوم په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې وکړه. د پدې غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د امریکایي د امریکا د مالی ملاتړ د دوام اعلان هم وکړ. په افغانستان کې د هند پر رول پاکستان تل اندېښنه ښکاره کړې، خو اولسن وایي چې پاکستان په دې برخه کې له مبالغې انکار اخلي. تفصیل د اسمت سرون پر رپورټ کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحدی دی. هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې باید د هند د نفوذ د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند 40 کنسولګری لري. د وویل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې 4 کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې 2 ځلې حمله شوې. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمنه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تیره بیا د حقاني شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولی. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقاني شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې له منځه وړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پر دې سربیره د غراز ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 15 چپه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي. په همدې چپو له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو. اجمل تورمان د یو شمیر ورسپانو پاڼه اړولې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان پاکستان د وروستي تیرینګلو اړیکو او مناسباتو او په دې تړاو د یو شمېر نویو مسایلو په اړه مطالب خپره کړي دي. سرخط خپلواکي رسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان امنیت شورا په خپل ناسته کې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د اندېښنې وړ مسایلو په اړه یو میکانیزم جوړ شي. سرخط په خپل دغه مطلب کې د ارګ په حواله لیکلي، ملي امنیت شورا په تورخم کې د وروستي ستونزې په اړه د دواړو لوریو د اندېښنو لرې کولو لپاره د هغه واد له چارواکو سره د مذاکرې په هدف پاکستان ته د افغان دولت د بین الوزارتي پلاوي سفر وارسو. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا د پاکستان وروستي سرغړونو ته پېښ ری سره د افغانستان پر کلیو یو ځل بیا د هغه هیواد نظامی بریدونه د نړیوالو اصولو او قواعدو خلاف او د نه منلو وړ بلل دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب پور کړی دی. په مطلب کې راغلي چې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر مشر ویلي افغان کډوال څوک په زور خپل هیواد ته نشي شړلی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په کوټه کې افغان جنرال کونسل ویلي چې د افغان کډوالو ستونزه یو بشري ستونزه ده او باید سیاسي چلند ورسره ونشي. خو په ورته وخت کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستاني چارواکو ویلي له خیبر پښتونخوا څخه 2450 افغان کډوال د تورخم د پولې اړولې دي. د سرچینې له قوله لیکل شوی چې رایستل شوی افغانان د دوشنبه په ورځ په تورخم کې افغان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی دي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په ورته وخت کې د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مظاهره کړې او له خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو بند مطلب کې بیا د قدرت پاکستاني ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز له دندې د لرې کولو پریکړه کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې سرتاج عزیز د هند او پاکستان د دوستۍ او د افغان پالیسۍ خلاف څرګندونې کړې دي. ویسا د سرچینې په حواله لیکلي چې ډېر ژر به دا خبر خپور شي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صاف اواز اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو لګښتونو کې د 15% کورنیو تولیداتو ته ونډه ورکړي. حکومت په ورته وخت کې له افغان سوداګرو او تولیدونکو هم غواړي چې په خپلو تولیداتو او سوداګریزو مالونو کې لازم معیارونه په پام کې ونیسي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلان د کورنیو تولیداتو د کیفیت ډاډ ورکوي، خو وایي چې پر دغو تولیداتو زیاته مالیه لګول کیږي ځکه یې باید بهرنیو موادو په پرتله یوه اندازه زیاته ده. قسم سولمل په خپل راپور کې دا موضوع څرګندوي.
حکومتي مسولان وایي د دولتي ادارو په خریداریو او نورو سترو تړونونو کې کورنۍ تولیداتو ته ترجیح ورکول کیږي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا د ولسمشر اشرف غنی یو له ځانګړو طرحو څخه و.
استفاده از تولیدات داخلی
دی ویله کورونی تولیدات څخه ګټه اخیستل د ولسمشر یو مشخصه طرحوه کله چې په ادارو کې خریداري کیږي او کله چې ستر قراردادونه ملي تدارکاتو ته ورځي 15% کورونی تولیداتو ته ترجیح ورکول کیږي
تولیدات داخلي داده میشه
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده وایي د محل په هیواد کې شاوخوا 3000 فابریکې فعالیت کوي او 2,000 تنه په دغو ماشیني صنایعو کې په کار بوخت دي خود شغلی کمیزاده په خبره د ځمکې او لازم انرژي نشټوالی او یو لړ قانوني خلاوي له هم د صنعتکارانو په وړاندې اساسي خنډونه بلل کیږي موبل او فرنیچر ساختماني مواد درمل جامې او داسې نور هغه څه دي چې د صنعتکارانو د ټولنې د مشر په خبره د نن په افغانستان کې تولیدېږي او کورنۍ صنعتي فابریکې په وویشتو سکتورونو کې خودکفا دي خود شغلی کمینزاده په خبره د ځمکې او لازم انرژي نشټوالی او یو لړ قانوني خلاوي له هم د صنعتکارانو په وړاندې اساسي خنډونه دي نوموړی همدار ازوایي چې حکومت باید پر بلمسله وارداتي توکو د مالیې پر زیاتېدو یو اربیا کتنه وکړي تر څو کورنۍ تولیدات واده وکړي خو په افغانستان او بهر کې د مارکیټونو نشټوالی د کورنۍ تولیدات په وړاندې یو بل اساسي خنډ بلل کیږي چې افغان سوداګرۍ په اړه تل شکایتونه لري اخو ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبه پر ورځ له افغان سوداګرو سره د لیدو پر مهال له دوی غوښتنه وکړه چې په خپل سوداګریزو مالونو کې لازم سټانډرډونو ته پام وکړي تر څو وزارتونه وکړي چې له کورنۍ تولیداتو ګټه واخلي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویاند سیام الدین پسرلی بیا وایي چې افغانستان د کرنې په سکتور کې بیساري تولیدات لري خو تر مارکیټونو نه رسیږي شغلی پسرلی هم در وایي چې کورنۍ صنعتي تولیدات ځکه ګران پریوزي چې له یوې خوا د خلکو د اخیستلو توان کم دی او بل لور ته دولت ورباندې 6% مالیه لګولې ده
حکومت که غواړي چې داخلي تولیدات تقویه شي زموږ د کیفیت په کیفیت برخه کې هیڅ مشکل نشته دی د زراعتي محصولاتو کې هیڅ مشکل نشته پاتې شو د نور د صنایع دي د صنعت په برخه کې که چیرې ستونزې وي تجار مکلف دی چې ځان شرایط په اساس ځان برابر کړي
نوموړی همدارنګه وایي هغه بهرني توکي چې په قاچاقي توګه افغانستان ته واردېږي هم پر کورنۍ تولیداتو منفي تاثیر لري نامنی او فساد هغه مسائل دي چې د سوداګرو او صنعتکارانو په وینا د دوی کارونه په افغانستان کې اغیزمن کړي او له حکومت غواړي چې د برخو ته جدي پام وکړي
په ګردیز ښار کې د سړک جوړولو یو پروژه پرانستل شو د دې ښار د سړکونو وضعیت ډیر خراب او خلکو ترې انفکراتو شکایت کړی و خو اوس ولایتي اداره وایي چې د دغې پروژې په پرانستلو سره به دا ځل د دې ښار سړکونه په اساسي ډول ورغول شي داوته پان پرې رپورټ لري
نن د پکتیا مرکز ګردیز کې د نږدې 21 میلیون افغانۍ په ارزښت په اساسي ډول د نږدې 2000 متره مربع سړک جوړېدو پروژه پرانستل شوه ولایتي چارواکو ویل چې د روان لمریز کال په اوږدو کې به د ښار بڼه په یو شمېر لویو او وړو پروژو تغییر او بدله کړي د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د پروژې پرانستې په مراسمو کې رسنیو ته د خبرو پر مهال وویل دغه وړه پروژه د نورو پروژو پیل دی او تر دې وروسته به د ولایت په کچه په نږدې راتلونکي وخت کې یو شمېر نورې مهمې لویې او وړې پروژه هم پرانیزی
شروالی تقریبا 15-14 پروژه په سکل 15 کال خپل بودیجه کې لري د خار په مختلفو مناطقو کې دا غي نه یو پروژه موږ نن افتتاح کړې تقریبا 15900 متر مربع سړک ته ده د خار په 15 مناطقو کې شو تاسو ګورئ چې د بغاسار لاندې ده نور د خار په دننه د ګردیز کوسوران کې او سبزی منډي باندې کې نور شپږونو خاطر دي مختلف چاغه کې رزق کیږي او سره برته جوړول کیږي تقریبا 1 میلیون افغانۍ په لګښت باندې یو پروژه ده
والی دا هم ویل چې د پروژې د کیفیت څارنې په موخه د انجینرۍ بیلابیل ټیمونه ګمارلي چې د کار کیفیت له نږدې وڅاري او دغه پروژه په اساسي ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شي د والی ترڅنګ د ګردیز ښاروال انجینر اسمت الله خالد د پروژې د ارزښت او کارونو پای ته رسیدو په اړه رسنیو ته څرګنده کړه
دغه سړک سمون جوړه په نمبرې درجه کې باندې جوړیږي تقریبا ټول 3900 متر مربع مساحت لري یدي په څنګ کې 1200 متر ویاله د وسره او درې پلچکونه لري چې پلچکونه په اساسي ډول باندې جوړیږي دا پروژه په درې میاشتو کې ګټ تسپرل کیږي
دا هم ویل ښاروالي غواړي په نږدې راتلونکي کې په ښار کې اساسي او بنسټیزې پروژې پلي کړي او په خبره یاته ادا ده چې دغه لوی او وړو پروژو په پرانیستي سره به د ښار بڼه بدله شي دا یادونې وړ ده چې د ګردیز ښار په منځ کې په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ لویه پروژه ده چې پرانیستل کیږي او د نورو پروژو د پرانیستې ژمنه کیږي د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رئیس ملک وزیل ننګرهار لیکي له حکمتیار سره که سوله وشي دا به د سولې په ګټه وي. دغه راز صایم الکوزي پرله پسې نور پیغامونه هم راستولي دي. د په یو پیغام کې لیکلي چې پاکستان اوس د نړۍ په اډانه منځوي شوی دی. دغه راز یو بل د ازادي راډیو اوریدونکي له هرات څخه لیکلي چې په هرات کې یو میرمن خپل پښتورګی پلوري. له دولت او له ملي سوداګرو څخه هیله کوو چې له دغه بېوزلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړي. اوس تاسو یوازې څو پیغامونه زه زیات را هستوي. له تاسو ټولو مننه. پیغامونه مو هرو مرو درته په خپرونو کې لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام لرو او دغه راز دوه تفصیلي راپورونه هم درته غوره شوي دي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو او په هرات کې د یوې بې وزلې کورنۍ په اړه. خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر استډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره لشکاره تیری لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح سوی چې هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پیش کړي. د افغانستان ولسي جرګه راتلونکې اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمتنیونې او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغې جرګې ته غواړي. افغان حکومت له امنیتي چارواکو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د اروپای کمیسیون مشر برتانیې ته خبرداری ورکړی چې له اروپای اتحادیې د وتلو انتخاب به د دغه هیواد په خپل زیان تمام سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې اروپا پر نویو لیکو د بشل کېدو له خطر سره مخامخ ده. د هندوستان فضایي ادارې شل سټلایټونه په یو راکټ کې فضا ته لیږلي دي. او د قزاقستان په مرکز کې یو طبي عدلي لابراتوار تایید کړ چې په قرغندي سیمه کې دوه کسان د انتراکس په انتان وژل سوي دي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته افغان ولسمشر له سوداګرو څخه وغوښتل چې په سوداګریزو مالونو کې لازم معیارونه ایجاد کړي تر څو وزارتونه وکړای شي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبر شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر تېره شپه له افغان سوداګرو او نور چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان سوداګرو په وړاندې ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي او سوداګرو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې د وچې میوې په برخه کې به د سیمې او عربي هیوادونو سره خبرې وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤل وایي چې افغان سوداګر د مالیې وزارت ته په هر روبه کې خپل سوداګریز بیلانس نشي ورکولی. د دې خونې ویان سیام الدین پسردی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نن یو شمېر افغان سوداګر د اعتراض په شکل راټول شوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی څخه دي بیلانس د کال په پای کې وغوښتل شي.
پر روبواره بیلانس ورکول د تجارت لپاره چې په دغسې یو حالاتو کې چې ډېر مصروف دي وخت کم لري ډېر سخت دی. په نورو هېوادونو کې دا دود دی د کال په پای کې دوی خپل بیلانس وړاندې کوي. بلانس 15% چې کیږي او تفتیش کیږي نور ته سپارل کیږي.
شاری پسرلی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو هیوادونو په څیر دي افغان حکومت هم سوداګرو ته اسانتیاوې برابر کړي او دې ته ورته خنډونه له مخې لرې کړي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله یو یورو 8 افغانۍ او 15 پوله یو پاوند 10 افغانۍ. یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله. د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 60 پوله. زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 1450 افغانۍ. د هم د نفتي موادو بي یو لیټر پټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 14 افغانۍ او یو لیټر ال پی جی ګاز 10 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري مخله دي چې تفصيلي راپورونه ته مخه کړو د عراق په اړه راپور اخلو. د امریکا ولسمشر او ځینو چارواکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف ورستي په ځای امبریاوي استایل دي. تفصيلي د سلطان محمد سرور راپور کې.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ورستي ماتو هغه تصور مات کړ چې غنی دغه ډله نه ماتیدونکې ده، خو د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغه ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایي استخباراتي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي، کچېرې اسلامي دولت ډله د فلوجه ښار او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي، داړماری جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامي دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریده وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي او د عوایدو پیسې هم له لاسه وځي چې د ژوند شاره کېدی. د اورلاندو د برید مسؤول افغاني الاصل امریکایي عمر متین اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. نه څلوېښت کسه په دغه برید کې ووژل شول.
سلطان محمد سرور، له تاسو نه مننه. په سوریه او عراق د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روانو عملیاتو څخه بیرته راګرځو افغانستان ته، چیرې چې په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته د غزېدلې لارې پر سر اوس هم هره ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجې ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره دې ولسوالۍ ته تللی وایي چې د مارجې په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي.
پر ټانګونو سپاره سرتیري ګوتې پر ماشه په ډېر ځیر لاره او شاوخوا څاري. مارجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړۍ لواء د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکي او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل شول.
دشمن نو پر شاکه بیرغ ما راښته دشمن نو په تیښته کې دی ولاره
دشمن په تیښته دشمن په تیښته
دشمن په تیښته
او مې خپل بیرغ راښاو کې مې من کتر ور لاندې کړل.
زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي، خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کېږي. دلته یعنی د زکم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي، خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه ده چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او خزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه شي، شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خود ملي اردو د دوهم لیوا د دوهم کنډک یو سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید پړه راته وویل.
دغه لاس دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي چارز کوم طرف نه او هغه طرف لږ انداخ کېږي او هیڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی، دغه طرف نه زیات نارنجک دی اوان دی، دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي، دغه طرف نه ډېره زیات استفاده کوي.
انشاءالله هیڅ خبره نشته دی، بس موږ دلته یو، اردو ملي ده، نظنامه ده، پولیس دي، هیڅ خبره شته د الله رضا ده، د خیر سره پوستې جوړېږي، د الله وطن دائم آزاد دی.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وی ټانګونه او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیسکریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرق ښکاري بل څه نسته. دا امن اعظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مارجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 0-14 دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلایی تا مارجه را
دویونی کیجی چی در مارجه لار در گلایی چخم تر مرکز پر پرانستر سویدم. زموش دو هم پلان داده چی دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی سا پیراخ کلو هاگ گان شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زپ زی کردی در ملی اردو پا مرست کاشت او خونسا کلو
از صاحب اردو کنن
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا اوس تلفاتو خبره نه ده منلې، خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د امن اعظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وای د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 0-14 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخته چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله، حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همه تا پیشوی که در میریم خانه به خانه دیگه.
خانم مطیع الله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستن و پینزیش رازیم که که تقریبا دیر شدیم دل تراغلی و دل آرام آزاده کلا در مولو سوالی پوری و سل تا پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کیزو
لتن دی مړاوی درختی او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځای سوو کورنیو دقیقه شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د جګړه ځپلې مارجې ولسوالۍ په اړه تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورئ. دغه راز په افغانستان کې د بېوزلۍ په برخه کې په هرات کې یوې میرمنې خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانیو پلورلی دی. زهرا 180,000 افغانۍ پوروړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د انسانانو د بدن د غړو پلورل او اخیستل غیر قانوني دی. اجمل تورمان او بخی اجمل ان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دیرش کلنه زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
په دې نوم خبره که زه خپل بډوډۍ ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهېدم، ویل مې خامخا ښه کېږم، بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهرا وایي که پوروړې نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180,000 افغانۍ پوروړې وه. قاچاقچیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقچیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوان می ایران تتللی و، هلته د قاچاق برانو سره برمته و. مجبور وم چې د خپل اولادونو د لګښت او د خپل خوان د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وکړم چې پیژندل می.
عبدالسلام د زهرا خوان دی. هغه وایي زهره له ناچارۍ خپل پښتورګی وپلوره.
خانم ما گفت تو مرد خونه مانی تو اگه گرده خور بدی.
عبدالسلام وای میرمن میراته ویل چې ته زموږ د کور سړی او که پختور گید لاس ورکړي سبا بیکاره کیږي کور کې کینی او د ماشومانو لګښت برابرول به بیا هم زما پر غاړه وي. راته ویل بیا به اړه یم چې یا گدایي وکړم او یا شرکتونو ته ورشم چیرې چې کار هم نه پیدا کیږي. په همدې خاطر مې خزرانه مخکې شو خپل پختورګی وپلوره او زه یې پرې نه خودم. د زهرا کین پختورګی د 200,000 افغانیو په بدل کې ایستل شوی. له زهرې وپوښتل شول چې پختورګی په کوم روغتون کې ناروغ ته پیوند شو. هغې وویل
په همدې د هرات ښار کې د لقمان حکیم په روغتون کې ایرانی ډاکټرانو راته جراحي عملیات وکړل.
د هرات د ګذرې ولسوالۍ د اوسیدونکي وایي د لقمان حکیم روغتون له دې سره د پختورګي د اخیستونکي په موندلو کې مرسته کړې. ډاکټر فرید احمد اجاز د لقمان حکیم د روغتون مسؤول او جراحي متخصص دی. نوموړي په دې روغتون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادي رادیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل ډاکټر فرید احمد اجاز وایي تر اوسه موږ ته په دې اړه چا مراجعه نه ده کړې. یو کم شمیر خلک چې راغلي وو موږ هغوی بیرته ځواب کړل او ورته مو وویل چې دا موږ پورې اړه نه لري. دا چې څوک څه ستونزې لري، څوک پښتورګي پلوري، څوک اقتصادي ستونزې لري، دا مسلې اصلا زموږ په روغتون او طبي ټیم پورې کوم اړه نه لري. موږ د دوی پر کار نه لرو. کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي، یعنی په وروستي پړاو کې چې ثابت شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځېدلی، کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک دې قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګي ورکړي، د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو. تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو، ډېرې د یو بل خپلوانو او د احساس له مخې دا ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند عملیات شوي. نوموړي ویل مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستونزو سره به مخ و ګاونډیو هیوادونو ته به تلل او ډېر لګښت به یې پرې کاوه. د ډاکټر اجاز په وینا د ناروغانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر د دې روغتون یو شمېر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د 2 میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وسملن کار کوي.
اولین پیوند تاریخ 3/13/1395.
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړني عملیات د 1995 کال د غوایي د میاشتې په 3 نیټه ترسره شول. یوې 15 کلنې میرمنې خپل پښتورګي خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ. زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري. د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه. د جوزا په 14/14 نیټه 3 کسان نور هم د پښتورګو د پیوند لپاره کاندید وو چې د دوی د معایناتو پروسې 1 میاشت وخت ونیو او بلاخره ناروغان د پښتورګو پیوند ته چمتو شول. ډیرو یو د خپلو خپلوانو څخه پښتورګي ترلاسه کړي، نن سبا کې رخصتیږي او کورونو ته ځي. د لقمان حکیم روغتون یو بل مسؤل ډاکټر حبیب الله حبیبي ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې غوښتل خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګو یې کار پرېښی وو ورپېژندلي. ډاکټر حبیبي وایي تقریبا تر اوسه د 100 ترمنځ ناروغانو موږ ته مراجعه کړې، یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي د دوی کم شمېر مل ناروغانو سره معرفي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي. د دې وزارت د معالجوي برخې مسؤل ډاکټر قمر الدین صدیقي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی صدیقی وایي د بدن د غړو پلورل او اخیستل هیڅ پلوه قانوني جواز نه لري. د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی. هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روښانوي تر به حاصلاند دی. د عامې روغتیا وزارت یوې کمیټې په دې برخه کې کار کړی او د عدلي وزارت سره په ګډه لا هم کار دوام لري. تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو. د عامې روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورلو او اخیستلو مخنیوي خپل مسؤلیت کړي. که چیرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په څیر بې وسله او فقیر ښځې خپل پښتورګي وپلوري، ښایي هغوی وروسته له منفي او پښیمانوونکو عواقبو سره مخ نه شي. زهرا ښایي غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري، خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوله.
امی عملیات انجام میشد. میگفتن که به حساب تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونونه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزمنینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزمنینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عوم مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زید صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي، دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په ګیدان کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په ګیدان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټولې خبرې واوري، د دلایل واوري، د دې هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي، یعنی دته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولایي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي، مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي، دته داسې مینه مسایده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوې ده، داسې هم په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دی، یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت مې سره نشي کومواله ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بنده دا ووري د سکوت د استفادې حقوق، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي، هر سره چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای، نو بنا ان اقو سکوت باید درناوی وشي، کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري، مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق د دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي، ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي، د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي، بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري، یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د نیوینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکم باندې محکومی کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي، یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرت پولیس بیا سپاری سنوالی ته تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي، کله چې د الزام دلایل راټول اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړی دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي، دا کاوشي چې حق دي لري چې دا رد دي د په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري، کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونې شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي، نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رعایت شوی دی؟
کله چې مقایسه وایي چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو داس په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم، هغه سرغړونه چې په هغه پیمانه چې په خواوي اوس نشته، ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونو چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اجازه زمي دونی میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تمدیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایا او استیناف سره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زیل یمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترڅو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.